أساسي أو بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هواده په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هواد پری دي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هواد کې دي هغه خبر اوزي وزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هواد کې ونه کی او افغانستان هم درن غرف د گاونډیانو او د هواد د دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او اندې دوی نغوا اړې چاغان پرمختګ وکي او سلو نور کلونو ته شاته وګورئ. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه ده، دا برنامه د دوی د پخوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو دغه کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شوه دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوندۍ دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاق باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان لدی اړه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسیږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم مینټلی او روحانو د خلک نارامدي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دا دی چې دوی نه هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قرآن کې هم خپل حزد کې په قرآن کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټولو تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کړي. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډېر عمیق معنا لري که څوک پوی وي په د باندې دا خو هغه شیان به پکې اضافه کوي لکه څنګه چې زموږ قهرمانان زموږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لهونیسه دغه به ټول لاستراونه دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده ټول د مدرسې کې په دغه فکر وي چې حکومتداري حکومت ولي او دغه مسائل چې دي دا په کنز مونږ او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساينسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخې ته لري. افغانستان نه نوي فطره مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه کته سره پښتنو کې دی هغه مشر مغل واکداران په پښتنو کې قرآن په تفسیر ونشي لوستلای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سره وګوره که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلای شي، په قرآن باندې پویږي، په معنا باندې پویږي، په تفسیر باندې پویږي.
د قسمه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لالار نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ ځاګړې تلار پیدا کړی دا چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره اې چې د کسانو اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواده کس فارغږي او بیا هیواد ته بد څوکي؟
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې په ټول هیواد چې یو وخت بدري لا کنه ډیر شاو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 یا 50000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنا غټ شرم دنا غټ بدبختی زه فکر کوم چې دا به نوي او بل دا چې تاسو ویلې چې فایز ګانونه ورکړی دی او څوک کامیاب شوی دی. د کتابن داسې کسان راغلي دي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، هغوی به په خپل املا نه پوهېږي، په صنف کې به آخر نمره یې زه کسان پېژنم چې هغوی خپل د صنف اول نمرهګان فارغ شوي دي. هغوی پاتې دي په کانکور کې، مګر متاسفانه چون داسې خلک پکې راغلي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، خو صحیح ده هغوی خو به کامیاب شول، صنفونه به ډک کړي، دا به دننه دوی څه کوي بیا په صنفونو کې به دوی څه کوي، ځکه چې یو کس که طب محصل وي او هغه په هغه معیارونو د طب په معیارونو برابر هغه سبا ورځ فارغېږي، نو د ده په ځای چې هغه ټولنې ته ګټه ورسېږي د هغه نه تاوانونه به ډېر وي. او هغه هېواد دومره شاته پرېښی دی چې د ټکنالوژۍ له مخې نه چې هغوی حتی په آنلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نه شي کولای. نو دا لویه ضایع ده چې موږ دا درې کاله کېږي هم د نجونو له خوانه هم د هلکانو له خوانه درې کاله کې موږ تقریبا داسې فکر وکړه چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکوو او هغوی به خپل تحصیلونه ادامه ورکوو. هغه لکهو کسان بې برخې پاتې دي او دا هېواد یې 50 نه تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي.
وخت د تېرېږي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نه شي کولای. د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان مېرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرصه یو طرف ته پرېږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث که دلته ودانګمه، هغه دا دی چې که چېرته دوی فکر وکړ همدغه اوسنی دغه کوم حاکم نظام د دوی مېرمنې مریران کېږي، خو دوی خوشحاله دي چې دا ټول خپل مېرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نورو هېوادونو ته او نارینه ډاکترانو ته وړي. نو که دا هغه خپل غیرت وي، غیرت موږ غیرتیان یو، موږ فلان یو بستان یو، نو دوی به څه کوي بیا؟ دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي؟ خو نه، داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نه شي کولای. دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکترانو حق او حقوق واخیستی، دویمه دا چې هغه ښځینه ډاکترانو چې اوس به فارغې دي، درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول، هغوی به اوس وخته فارغانېدلې او
وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول. خو ور بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی، د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق خو یې خو ورنه واخیستی، د هغوی هغه عزت هم ورنه واخیستی، هغوی نه یې هر څه واخیستی. نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلي پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي.
داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپله دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې د افغان مېرمنو سره کوي. زه خو بیا هم وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی وی، نو افغان خو د بل افغان په درد ځوري. نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی به دغه نه په کورو دول د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روحن به نارامه وي دا خلک. نو همیش کلونه کلونه ښودلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی. دا اوسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
بله، دوی بار بار په خپل غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلک کولای شي خپل ولایت ته لاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ شي. څوک چې دته نه وایي جنگ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ داسې وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېر چاله بیټکه ته به اشاره وکړه، دوی چې امنیت دی څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ خو دلته خو دننه خلک خودي کنه. ځکه دغه ابله ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان ته تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره الکترونیکي تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به یې کنه 350 افغانۍ به یې بس سوا ډالر د خلکو نه څه دي. دا یو نمونه ده د الکترونیکي تذکرو په خاطر. خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې وایي امنیت، وایي امنیت دی، هغه سه طالب لابیګران نظامي شوټه هم خدوی کا، څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې بیا د هېواد بهر دي ولې د خپل فامیلونو هلته نه رالېږي، که امنیت وي ولې خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په ښه سطحه تعلیم کوي، ولې دوی خپل اولادونه نه لېږي هېواد ته؟ او امنیت د څه شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسو خو داسې لږ باندې راووځئ، تاسو خو د کابل د ښار لږ دی او اطرافونو ته ولاړ شئ. په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی، هرې خوا ته چې ځې یو کس درته ولاړ وي، داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي 24 ساعت.
همدغه درس چې نه یې کار چې نه یې، دا خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بېکاره شي فکر
که منفی خواته دی تحصیل تای نپری دی کار تای نپری دی ده توم را دی فساد لامل کده لیسی
توم را که انسانان بعد لار دزی یا ده غدترین عاملون نیداده چه بیکاری و بیروزگاری ده په هیواد که کنن غلا کیگی که په هیواد کنن سوگ وجل کیگی په هیواد که سوگ یا بل ترورکی و وجنی و بیزتکی ده طول ده وجه ده چه ده خلق بیکار دی تعلیم خدا سی بیا هم دسی او چه بس پانتون به او خلق بطلل حد اقل اغا نیمه و راز بای فکر بای بدل و تعلیم و تحصیل ده بیدار بای تاسی فکر رو که چه یو کس دسی شپا و راز کوتا که واچا وی او بحر ما پریده ای نو بالاخره اغا بخفل مرد کی مرد خدا سی نده چه تیوازی بای او کس او اولا بس مرد شو تاسی یو انسان هر او راز مرد که وی دن غط ظلم شتا دن غط گناستا هر او راز افغانان پا خفل دن کور که وجل کی تعلیم نکی بس طول او راز کور که راستی اغا با دیره با اولاد داری دیره با زوانانی دیره با پیغلی یالتا اغوی بس طول او راز کور که ناستی بس یو بلتا با گوری او دا پدم هر او راز وجل کی دا خلق
که راسو ولستا زدکر دی دوی مانا کردی دی دوی مقابل که طول یا ولست نکی گی نراپورت کی فدیک خبری که آیا امکان لری چی ولست خپلا مبارزه و کری راپورت سی او یا مثبت لار با ولری؟
ولی نه تاسی دو بنگلدیش آقا ولی دی بنگلدیش که امده غزوانان لپاس دل آقا دی حکومتی در تا نظام تبدیل کی د کلونو کلونو نظام د تبدیل کی ولی چې دوی مجبور شول امدا غزوانان محصلین ول تنکی تنکی غزوانان د شلو پینلیوشت کلو ترمنس د غزوانان نه پاسیدل د بنگلاديش صحیح نظام د تلمان ځای ول ولی دا کاری وکي زکه چې د خلک په تنګ راغل نور بیا هم دولار لري ما مخکې ویل چې یا به د امدا جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړکیږي سره او یا به راپاسیږي پاسون بټکی
دا وضعیت کاندشي پاتې شي د افغانستان راتلونکي څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت همدسې پاتې شي نو موږ به اتلسمه کې بابا جان کو زکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کډرونه د خو به هیواد پری دی ولارد سي دی هیواد په حل او لارو په کوشش کې چې داسې وضعیت ولارد سي تر سوال تدوی وشي کول خپل باقی مانده ژوند یا غت کم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه بکی کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار بکی او یا نو کنین او هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي زکه چې د هیواد ستا کډرونه وتل د هیواد ستا تحصیل لمن ولارد هیواد کې ستا فرهنګ لمن ولارد نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لري چه هست نلرنو دنه ده مده هوادیه نو بیره خطرناکه ده وسه پوره وس هم مک کلونه کلونه شاه تا غرده دلیو که ده ادامه پیدا که نو منگ با تلسمه پیده که جوان کهو آقا کدرونه چه پر تیرو شل کلونه که دکترا و ماسترانه پوره تحصیل کرده و آقای لارل وز پردی هوادونه که مزدوریانه کهی تا کم انرژی چه لری آقا پردی هوادونه که مصرفه او چه کلا مرک تنی زیش و بلار چه خبال هواد تا پده مانا چه آقا هواد بده نور دمولو هواد بی هر او رس دزوان پا حیث چه دلتا تحصیل کم فیلانا ما تا آل تا تسی او رس نستا چه ده هواد پڑا فکر نکم زچی دوم را هر سل تا پده هواد که امریکا که لرو هر سل حدا که تاس او گره بیام روحان منگ پا افغانستان کیو نو تاس فکر رو که آقا هوادوال مو چه پا پلت دنن پا هواد کی دی ماسترڈی دیگریان پلاس کی دی آقوی بس سکی آقوی بس حالت لری دا وزد گوری کار نستا بیروزگاری دا او پا چوکیو که دست به سواد آبا ناس دی چه آقوی پا شلو کلونو که پا غرونو که جوان که وی او آقوی ستا پا زی ناس دی پا چوکیگانو که او پا دالری مشون اخلی او تا یو ماسکر یو دکتورا لری یو تارم پا کور ناس دی او بچی دن دا تجاری نو دن غمیز بلا نستا فکر کن پا هواد کی روحان دا انسانان نارام دی روحان دا آقا خلق دی چه دوی روزانه وجل کیگی نو دا خلق یا با دیره پردی هوادونه تلی دی او دا کم چه پاتی پا هواد که دوی با هم دا هواد با هر روزی او دا خپل ازدکر تحصیل دا پا بحرنی هوادونه دنور هوادونه پا جوڑه اولو که باید مصرف ہوئی
چه غزوانانو تم یو سول رو تی دوی پا هواد که دی او نشت سول ازدکر وکری البته انجونی یاد و دوی تبا منگو تا شیفتی دا دوله رو
امید ستا زکه دا سنه دا الله پاک هر سګوري دا خلک لکه څنګه چې په تیر وخت کې نن 24 کاله مخکې همداسې اوی راغل البرت اوی ولاړ ال وتخته دل خیر دغه تور شپه به هم تیر شي زکه هر شپه په نورو ستو راستا نړۍ باید حقیقت وای دوی باید پاسيږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسيږي غږونه هم پورته کړي زکه چې کنن سوا دغه څنګه اکثر پارت کیږي اوس 2000 کسان مړ کیږي نو دا اقل لکه بنگلاديش غوند نظام خو ورته بدل کی ما خوینه چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري هدا اقل ځان سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیره لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او که د هیواد لپاره ورته په هر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به کم کی نو بل لار نه لري چې تاسو ورس تر بل خپل په کورو کې ناس دي او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غوړه ده چې دوی دې هم د هیواد کا ورته چانس برابرې په هر دولار کې خپل تحصیل ولته او آنلاین اپلای غره دی وکي کالرشپ ورسته د هیواد به هر سکالرشپ ورسته که چانس ورسره یاري وکي ان شاء الله چې بس ووزي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي. سږکال په کانکور کې دوی ګډون نه شوای کولای، البته ځینې دوی چې غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کېږي، بندې کېږي، حتی د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي. دلته تاسو کومه د حل لاره وینې؟
تهدید خو شته، خو زه دا وایم که نه زه پوهېده چې هره ورځ مړ شي سړی، په یو ورځ مړ شي خبرې، دا چې هره ورځ هره لحظه هره ثانیه وژل کېږي دا غوره دی که یو ځل سړی مړ شي. دا خو د بې غیرتۍ ژوند دی چې ته هره ورځ مړ کېږي، هره لحظه مړ کېږي، هر څه په خپلو سترګو ګورې، څه کولی نه شي.
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې هم کار کول له دولت سره، اوس له طالبانو نه بدتره سخت دریځ کوي دي. البته یو شمېر ټول نه یادوو، دوه کسانو ته تاسو څه ویل لرئ؟
هغه خلک دي، هماغه خلکو نه که تاسو پښتنو کې جمهوریت کې به ګیرې کلی کړی وی، او عیاشترین انسانان هماغه ول. کوم فسادونه چې هغه خلکو کړي دي هغه ډېر دوه مخ انسانان دي، ډېر منافق انسانان دي هغه خلک. که لونګۍ راشي لونګۍ ووهي، او که جمهوریت وي همداسې ګیره او نکتایانی، د منافقینو نه بتر دي هغه خلک، ځکه چې سړی هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره وي، هغه خو طرف یې معلوم وي. نو هغسې خلکو نه باید ډېر وډار شي سړی، لکه دغه مخامخ نه چې دښمن دې معلوم وي. هغوی خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره جفا کوي، بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي. نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک، هغوی د خدای نه وډار شي، انشاءالله چې د هغوی ځای به هم دوزخ وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوش وخت، تاسو مننه.
درن دوستانو دوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې، او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری.
آزادی میلمه. د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورگر دی، یوازې انزورگر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګڼ نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډېر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلي اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپلو آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړي دي. له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلي کې ترسره کړې دي، انډوا مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې. بیا وروسته ګردیز تړلم، ګردیز په مرکزي لیسه بلهلی سیکنډري زده کړې بشپړې کړې دي. په 1995 کې لږ لسی څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم. په 1994 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسۍ څانګې څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دواړه څانګې ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دوه څانګې لري، یو د قضا څانګه ده، د قضا او سرمالۍ څانګه ورته وایي، او بله مثال د اداري مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څانګې بیا بیلې بیلې څانګې دي. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو دغه اداري او ډیپلوماسۍ څانګه بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامۍ ته مو کله مخه کړه؟ کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه؟
رسامۍ خو داسې وه چې دغه د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه وه. ډېر کوچنی وم، تقریبا دریم سم کې وم چې ما لومړی دغه د شعر سره اول مینه پیدا شوه. اول وختو کې مې سه شعر لیکه، بیا وروسته هغه د خط د ښکلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم وي. ما به چې کله خط ولیکه نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشاءالله تا د ښکلی خط لیکلی ده، ښه خط لیکلی ده. بیا نو ده به ما سره ډېر زیاته خواري کوله. نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او دغه هنر مې داسې مخته پک روان کړ. نو دغه مینه مې تر اوسه همداسې ساتلې ده او پالنې.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اورید. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاطی هم کوی؟
او بله.
خطاطی سره نور خلق تمره مینه لری؟ کلا چه تاسی او شای لیکی خلک څومره خوشی در رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي؟
بالکل، دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه ښه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو ښکلی خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېره اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلي کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري دغه د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور نومونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ، لیکئ؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه سي. کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدونه مشکل نه وي. نو دغه کوم شی ډیر اسانه باندې را خط زده کی، خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاش ته.
خطاطی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بدل او چا سره شاګردی وکي؟
زما په نظر خو هنر فطری وی، یعنی د خدای ورکړی. خو کچیرته کې دغه خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لار خود ولري دغه خپل هنر نورم غوړولای شي، نورم خپل ور کولای شي. زنه خل ده سي چې مثال فطری یا د اول نه سي ښه خط لیکي شي، او غا اصول او قاعده ورته معلوم ني. زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده. چې بیا سړی کولی شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره داده چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپل غلطۍ د معلومې نشي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خط نورم ښکلا پیدا کړي.
خو اوس پس تاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تعبیر غونته دي، مثال عمومکې زه ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغسې. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسامۍ زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې مثال رسامۍ پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که د اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، د هغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنې که ته د اوبو رنګ رسامي کوې، هغه باید د لمر نه ساتې، ته باید د اور د وړانګو نه مثال دغه چې باید ونه شي ورسره دغه رنګ خرابوي، یا چې ته چوکاټ کوې د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتي، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نو یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کوم جزئیات مهم دي تبوال فزر او غرسم کې بیا غوښ شو بیا شوند شي بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت کولی خو ورغوي.
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه درته.
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال بل هغه څو ورځې مخکې تېر شو زما هغه هڅه همدا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم ځکه یو څه کمرنګه ده اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې پر ارزښت باندې پوه شوي دي ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته تاریخي زیارت مې راواخیسته بل د وطن غرونه مې راواخیستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي دې ته یو ښه احساس ورکوه دې مې دوکانونه راواخیسته تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او پر راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوریا هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه او بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړم یو د کتاب د لوست برخه وه او دویم برخه د خطاطي وه او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې مثال دلته مې یو میز ورته ښه چوکۍ وه بیا مې دوی ته دا ویل ما څوک چې څه خاطره لکې مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد دغه لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه زرګری کې د جام مینار رسم کړی و د ګردیز بالای سارو د بوس کلاوا دوی د بیا مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان سفرې لوستي وو کنه د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکې تړي ورسره نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله نو موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آسادی رادیو د آسادی میلمه خال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. رغلو وست استاسو شاعری تا تاسو شعر هم وست به شعر سرمو چنگ بینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره ملیر لما شم تو بینه و دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلارم چې شعر لیکل خو لیکنې هغه زیاتې کولې کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویل کنه ما پهنې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد ما هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسې وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پسرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داسې کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا مانا چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. دی نورو د شیرون الوستل سمره تاثیر لری؟
دیر تاثیر لری. یو خدا تاثیر ده چی سکل یو بل شاعر لولی دیگه دی احساس دیگه تجربه دیگه دی مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبره یې که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما له بل چا شعر کړی ده، او دا مسره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شعرانو په لوستلو سره دا پراخېږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی احساس یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لری؟
بلحال خود زه استاد ما نور دا چه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دا غدری کلکی گی چی پامتون پارخ شوی ما، نو خپل کلی مرزکی ول سوالی تر غل یم عادل ته دغه فعالیتون اجرا کوم معلم په حساب باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دیو موسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته دی جنو ټولګه ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما هغه د مګ د معرف په حساب باندې دغه مونږ زمين تدریسو، اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه، داسې یعنی یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیټ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دی کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و، بیا ما هغه تقریبا اووه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، هلته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې د هلته م چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوه، اسې اني دا یو مونږ نه کول شي د کې کې دا ورته شوکمه، په چې کلی تر اغله م بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه ده، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا ده ورته سره هغه کې مطلب کې. بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش، چالت مثال دوی دغه د رزمي لوبغه د کې چې هغه مونږ هر جمعه چې دا منډه وهو ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډکل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځم که نه د پاخه عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو خو ښوونیز مرکز مې هدف دغه چې یو کورس هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم، بل خپله د هغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تېرېږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تېرېږي، که تېرېږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تېر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کوم ستړیا شته، ستړی وم خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خو دا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار ستړی په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری، له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه ذکر میو که چه ما دغه زبان دارتون جور که پدی که ما سل سل توک کتابونه غطیخی ونداری تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې فلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي زده کړي دي، دا شیان کې مهم وو څنګه مې مطالعه کړه، بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي. په راتلونکې اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم او بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېر سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پرې خبرې کوي.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خښي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتګي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ونه ول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې. خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمد نول مې ورته ولوسته. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای په امان.
کلی سیرا مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
Thank you. کات ہم ستا خوگے خبرے تا 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 وی تمہیں دکھ کلا ملکے سپینے کاؤ ترے وی تمہیں دکھ کلا ملکے سپینے کاؤ ترے
والا لو باد کا گوادہ